سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تورستي ډلو فعالیت په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دیره د اسلامي دولت ډله داعش خراسان څانګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تورستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولی دي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهاوا د راپور له مخې چین کینګ د څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې له ګډون وروسته خبریالانو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو او د پوهنتونونو دروازې بندې کړې او له ډېرو دولتي ادارو څخه یې ښځې هم له کار کولو راوګرځولې. په پیښور کې میشتو یو شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتلي چې په خطر کې دي ورته د کډوالو په کاټوډو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال اړیو د ویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. خو د تورخم انتظامي چارواکي وایي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا باربورګ نن په پکن کې له خپل چینایي سیال چینګ کینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې پردې سربیره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه و. خو دا همداراز له تایوان سره د کړکیچ د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. میرمن باربورګ چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسیون د مشري اورزلا فون در لین تر سفر یو اونۍ وروسته د هیواد ته ولاړه. دوی هم د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو د چین د پراخې ونډې غوښتنه کړې ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندیو یو نوی ډول آزمایلی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن خبر ورکړی دی چې پرونی د جامدو سونګ کاروونکو بین القرای بالستیک توغندې آزمایلی کړی ده. جنوبي کوریا هم د خبر تایید کړی دی، ویلي دی چې د دغې توغندې توغول د جاپان په شمالي سیمو کې ویره خپره کړې او د سیمې اوسیدونکو ته ویل شوی و چې خوندي سیمو کې پټ شي. خو وروسته څرګنده شوه چې هیڅ خطر نشته. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. روسی، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتنه کوي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د غوښتنه پرون د سمرقند په ناسته کې له طالبانو شوې ده. د چین په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه نور پر کوم مسایلو بحث شوې ده. وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته وایو. د افغانستان د متقاعدینو سرتاسري انجمن د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد معاش ورکړي. دوی نیوکه کوي چې له ډېر وخت راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی په سخت اقتصادي وضعیت کې دي. په کندهار کې بیا عام خلک شکایت کوي چې د تیر په پرتله خوارزواکي ډېره شوې ده.
زمانو رحمانیه دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې دا کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان ورسته غو دا سم ده.
همدارنګا خوست او پکتیا ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستۍ کې زګونکو ته یو شمېر کتابونه چې نوی چاپ شوي دا ورکړل شوي دي د اوکراین د جګړې وروستۍ جزئیاتو ته به هم تم شو ساتي ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. دې هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو د هم غوښتي دي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژره په نجونو ښځو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپله ګډه اعلامیه کې چې نن خپره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش، خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوڅ بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار ترڅنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو له لارې د روان بحران د پای غوښتنه هم شوې. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوا یې په افغان جنو ښځو او نورو لږکیو لګیدلي بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره له دې چې دا غوښتنې ترې په هره نړیواله او سیمه ییزه غونډه کې کېږي، په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسیې، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمې هیوادونه غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
موږ خوښ شو چې نن مو په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمې ټول هیوادونه غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لا زیات تعامل ولري. دا د سمرقند په غونډه کې یو ټکی وموند.
دا غونډه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوې او څلور اړخیزو ناستو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 25مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوې و چې تر ډېره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
راپور کې مو اړیدل چې روسیې، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد دي جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا یې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د سمرقند په ناسته کې له طالبانو دغه غوښتنه چې باید د ترهګرۍ پر ضد مبارزه جدي کړي، آیا د طالبانو په توان کې دغه شته چې دغه مبارزه وکړي او کنه؟ دغه پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې د جمهوریت پر مهال د پکتیا د ولی محمد حلیم فدایینه کړې ده.
یو نامشروع، غیر مسؤول او جنګي ډلې چې نه داخلي مشروعیت او نړیوال مشروعیت لري، دا ډول ناستې د افغانستان لپاره هیڅ مؤثر نه دی او دا نور هم افغانستان منزوی کوي او د افغانستان په اړه باندې متاسفانه نور هیوادونه هغه کدي سیمې دي او یا لري هیوادونه دي هغه پریکړې کوي، ځکه چې په دې غونډو کې د افغانستان د مسلمان ملت یو مشروع منتخب استازی ګډون نه لري. متقی چې دی غونډې ته ورغلی هم دی، هغه نه کوم داسې یو رسمي هیواد د استازی په توګه نه، بلکې په حاشیوي غونډو کې یوازې د ده نظر اورېدلی دی.
فدای صاحب، آیا د دغه ډول غونډو پایلې به ستاسو په نظر اغېزمنې به وي؟
دوی په رسمي غونډه کې ګډون نه دی کړی، بلکې په حاشیوي غونډه کې یوازې د ده نظرونه اورېدلي دي او د سیمې هیوادونو خپلې امنیتي اندېښنې له دوی سره په ډېر جدي توګه باندې مطرح کړي دي او هلته یې واضح هغه مسایلو ته اشاره کړې ده چې تر ډېره بریده پورې دغه هیوادونه په دې باور دي چې دوی اوس هم له افغانستان نه د تهدید احساس کوي. هلته د القاعده، داعش، د شرقي ترکستان اسلامي حرکات، تحریک طالبانی پاکستان او د بلوچستان د ازادۍ چې کوم تحریک دی، د دوی ځانګړي نومونه ذکر شوي دي. یعنی په دې معنا چې دغه هیوادونه د خپلو امنیتي موضوعاتو په اړه باندې ډېر زیات اندېښمن دي.
فدای صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته درلوده که مشخصا داسې راته ووایست د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د اوس لپاره د څه شي په لټه کې دي؟
زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونه د طالبانو هغه چې کومې اړیکې له القاعده، داعش، د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت، د ټي ټي پي یا نورو افراطي ډلو سره لري، دغه تړاو د دوی هغه امنیتي د دوی خپل داخلي امنیت ته یو خطر ګڼي. نو هغوی به تر ډېره بریده پورې په دې هڅه کې وي چې څرنګه کولای شي چې طالبان دې ته قانع کړي یا فشار وارد کړي چې د دغو ډلو پر وړاندې باندې عملي اقدامات وکړي. او دا د طالب لپاره ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې طالب یې نه وړتیا لري او نه یې واک لري.
خاطر پر دې سوات چې د جمهوریت پر مهال د پکتیا والی محمد حلیم فدایي نظریه د سمرقند د ناستی او د طالبانو د جدي مبارزې د ترهګرۍ په وړاندې د جدي مبارزې په اړه دغه نظر پوښتلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
به هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. دا ټولنه داسې مهال دا ادعا کوي چې پرون په خوست کې د احمد شاه په نوم یو صراف ووژل شو او تر دې پیښې ورځ مخکې په پکتیکا کې هم د یو صراف د تښتولو د هڅې ادعا شوې وه. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار روان دی. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې.
د چهارشنبه ورځ په سهار وسلوالو کسانو په خوست ښار کې په صراف احمد شاه برید وکړ او نوموړی یې وواژه. د خوست صرافانو ټولنې مشر نظیف الله تاییدوي چې نوموړی هغه مهال ووژل شو کله چې سهار خپله صرافي خلاصوله.
د احمد شاه خپل غوړي د کوم پلس کې په دې ځای کې د غلا تفچون چې د هغې سره ځینې اسباب او وسایل هم ورسره وو، وسلې ورسره وې، ولچکې ورسره وې. دا چې په دې باندې د برید سره هم کوشش کوي چې د سونه باند کې وي تړي نه په دې سبب باندې موږ صرف د سره فزیکي برخورد کوي. د دې په نتیجه کې د ډزونه پکې د موږ صرف شهادت رسوي.
د خوست امنیه قمندان هم د صرف احمد شاه د وژلو پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست تر څنګ ادعا کېږي چې د سې شنبې په ماسپښین د پکتیکا په اورګن ولسوالۍ کې هم د یو صراف د تښتولو هڅه شوې. د سیمې اوسیدونکي د نوم او هویت د نه ښودلو په شرط دا خبره ازادي راډیو ته وکړه، خو په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. د افغانستان د صرافانو ټولنه هم مني چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن ځیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د صرافانو امنیت ته جدي پام وکړي.
په وروستیو وختونو کې واکان دغه پیښې یو څه زیاتې شوې دي، هم په ولایتونو کې، هم د کابل په ښار کې. ګرچې د یو طرفه څخه امنیتي ارګانونه په زیاته اندازه کوشش کوي چې د دغه غیر مسؤولو مسلحو افرادو او اختاپچانو او غلو مخنیوی وکړي، دستګیری کړي، خو بیا هم متاسفانه دا ډول پیښې شته. نو زموږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو څخه دغه ده چې خاصه توجه دې د تجارانو او صرافانو ژوند ته وکړي، سوچ دې وکولی سي خپل کار او فعالیت په آرام فکر باندې ادامه ورته ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی مخکې هم داسې ډېرو پیښو مخنیوی کړی او اوس هم د صرافانو د امنیت لپاره هڅې کوي.
دغسې واقعي ډېرو مخنیوی سوی ده، ډېر مختلف ګران کتابچان او بل هغه خلک چې غلای کړي مجرمین دغه نیول شوي دي، قانون ته پنجو ته سپارل شوي او حتی بندونه یې له منځه تللي دي. کله کله بیا هم داسې نادرې پېښ کېږي د مخنیوي لپاره یې کار روان.
د یادونې ده چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم هم یو صراف ووژل شو. هغه مهال د نوموړي ورور ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې راجولي د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او ووژل شو، خو طالب چارواکو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل. د صرافانو د وژلو او تښتولو پېښې داسې مهال ډېرېږي چې د یا حمل میشتې په 28مه د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل راپور کې وویل افغانستان د جرمونو لامل د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور لمخې په افغانستان کې فساد، قتلونه، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د تورو پیسو سپینول لا هم روان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنیو مرستو له ژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو ته ورنژدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولی شي چې د هیواد د دیواله کېدو له خطره وژغوري. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان د مالی وزیر نن وویل متحده عربي اماراتو تایید کړی چې اسلام آباد ته به یو میلیارډ ډالر پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارډ ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. د مالیه وزیر اسحاق ډار نن پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان دې پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډېدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردنګلي وو، څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستالینا ګیورګیوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیره اونۍ IMF ته وویل چې پاکستان ته 2 میلیارډ ډالر پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې 2 میلیارډ ډالر ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارډ ډالر پرې ورزیات کړل. ښاغلی ډار وایي د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور 300 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډېدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارډ ډالر پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمه یې خورا راټیټه شوې، هومره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره یې لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت یې د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د متقیدینو سرتاسري انجمن د طالبانو د حکومت لخوا د متقیدینو د حقونو د ورکړې پازند نیوکه کوي او وايي متقیدین د نوړ اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د دغه انجمن مشر د پنجشنبه په ورځ د متقیدینو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په څیر هیڅ حکومت روسه د متقیدینو د حقونو د ورکړې په برخه کې دومره ځنډ نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د زمونږه حقوق چا اجرا کړی نه ده. هر چاته چې زه دومره مسقدر شوی چې دکاندار هم کوم باندې اوس اعتبار نه کوي.
نږدې دوه کاله کېږي خپل د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي. دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
زمونږ حقوق چا اجرا کړی نه ده. هر چاته چې زه دومره مسقدر شوی چې دکاندار هم کوم باندې اوس اعتبار نه کوي. زه یو کور کې مونږ مریضي لرو، ماشومان مې مریض ده، زه خپله مریض یم. نو مونږ ته خپل د مشرانو نه د امارت اسلامي د وروڼو مقاماتو څخه مونږ هیله کوو چې زمونږ دغه پیسې هغه حقوق چې زمونږ ده مونږ ته راکړي.
دا یوازې د یو متقاعد د ژوند کیسه نه ده، بلکې د افغانستان د متقاعدینو سرتاسري انجمن وایي چې ډیری متقاعدین د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي او ژر تر ژره باید د دوی حقوق ورکړل شي. د یاد انجمن مشر سنگر افندی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل متقاعدینو دوه کاله راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي او له ډېر ناوړه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
متقاعدین ډېر لوی غټ قشر دی، دا د اولادونو خاوندان د دادی لمسیانو خواندان دي. ډېر په سختو مشکلاتو سره موږ ژمی تیر کړ، روژه مو هم په سختو شرایطو سره تیریږي او د فینل لپاره په داخل د افغانستان کې چې موږ اوسېږو د هېڅ مرجې له خوا نه د متقاعدینو په نامه باندې چا کومک نه ده کړی. موږ په ډېر سختو مشکلاتو کې یو. د امارت اسلامي نه په ډېر احترامات توګه خواهش کوم چې زموږ د متقاعدینو معاش کې په وخت او زمان ورکړل شي. مطابق د قانون موږ اضافه هېڅ شی نه غواړو.
دا په داسې حال کې دی چې تازه د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د مشر لخوا په یو خپره شوي اعلامیې کې ویل شوي چې د کابینې د وروستۍ غونډې د پریکړې له مخې د متقاعدینو او د معلولینو حقوق معاش نه ګڼل کېږي، ځکه د اعلامیې پر بنسټ هغه دولتي متقاعدین چې د کار توانایي لري د بالمقطع مامور او معلولیت لرونکي کسان په رسمي توګه په دنده ګمارل کېږي. دې مسلې د یو شمېر متقاعدینو اندېښنې پارولې چې ګواکې د طالبانو حکومت د دوی د حقوقو د ورکولو کوم تصمیم نه لري. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل
د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره د 1401 کال په ملي بودیجه کې 4 میلیارد افغانۍ تخصیص نیول شوی و، خو دا چې د متقاعدینو د حقوقو اړوند هغه طرحه له د مشرتابه محترم مقام لخوا نه ده توشیح شوی، نو دا موضوع معطل پاتې ده. د مالیه وزارت د مشرتابه محترم مقام و هدایت انتظار دی چې هر ډول هدایت راځي د هغه مطابق به موږ خپل چارې شروع کوو.
دای وایي د 1402 کال په مالی بودیجه کې متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره دوی ځانګړي تخصیص په پام کې نیولی دی. دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د خپل اقتصادي ستونزو او تقاعد نه ورکړې له امله شکایتونه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو د حکومت له لورې د دوی د حقوقو د نه ورکړې له امله لاریونونه هم کړي دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت له لورې د متقاعدینو د حقوقو په تصویب کې د ځنډ لامل څه دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 150,000 متقاعدینو په یاد وزارت کې ثبت شوي دي چې له دې ډلې 1,500 ښځې دي.
facebook.com/azadiradio
اوس به پاسویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د هلکانو په پرتله د نجونو خوارزواکي زیاته ده. روغتیا پالان وایي په دغې ولایت کې په 1,650 نجونې په خوارزواکۍ اخته دي چې له میلیونۍ د کورنۍ لخوا د نارینه او ښځینه اولادونو توپیریز چلند دی. تفصیل په دې راپور کې
د میرویس صاحب روغتون د ماشومانو په دې واټ کې ټول بسترونه له خوارزواکو ماشومانو ډک دي. رحمانی خپل دوه کلن لور چې په خوارزواکۍ اخته ده د دې اوزبی روختون د ماشومانو په دې څانګه کې بستر کړي. دا وایي لور یې د کمزوري له امله دغه حالت ته رسېدلې او خاوند یې د بېوزلۍ له امله زیاته توجه نه ورته کوي.
زمانو رحمانیه د یو کال کېږي ښه ناجوړې وګره پلا بیا ملونه کېده کیانې وویل پر بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورځ چې سوي دي بېته مکسونو شان ورځ هغه دا سمه ده د کمزوري دا سوي ده برو پړسېدل پروم دې ته پسرا وسله بستر مو اوس ډاکټران وایي سمه ده پرسو باید د کمزوري دا ست کم خونې ده زمونږ زمون.
عبیدالله بیا د گاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میرویس صاحب زبیر روغتون ته راوړي. د خپل د لور د خوارځواکۍ لامل نه یادوي، خو وایي چې مور یې یوازې یو نیم کال خپل شیدې ورکړي.
مریض مینس پړتوب لري او خوارځواکۍ دی، نورې مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پرلګېږي، باید دوی مافستان یې دغه مشکل دی. صورت یې ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدې ورکړلې. علاج یې نه پوهېږم. د روزګان ګډ ډاکترانو ته غوښتي دي، هغه هم تریوته تشخیص نشا نه دي کړي. دلته چې راغلم روزګان شپنیر ته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راغلم
کندهار کې ځایی روغتیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره ډېر سوی چې تر 60 سلنه نجونې دي. د کندهار د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2600 ډېر په خوارځواکۍ اخته ماشومانو بستر کړي وه، چې 25 سلنه نجونې تر هلکانو زیاتې وې. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوارځواکۍ د نجونو ډېر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسبو خوړو ورکول او د کورنیو له لوري د هلک او نجلۍ ترمنځ توپیریز چلند دی.
موږ 2600 نوي مریضان بستر کړي وو د خوارځواکۍ د وجې په مختلفو میاشتو کې. بستر کړي وو د هغې جملې څخه چې دی 1800 نارینه وه او 1500 چې دی ښځینه وه، یعنی نجونې وې. نو دا داسې ښکاره کوي چې 1500 او 1800 چې وګورو تقریبا 1/4 فرق، یعنی 1/4 د نجونو خوارځواکۍ اضافه د نظر ورکوند. انجون ته شیدې نه ورکوي منډې بعضې فکر کوي چې که زه دا شیدې ورکړم شاید زه ډنګر سم. هل دا چې داسې نه ده، که څونه چې دوی شیدې ورکوي دا خپل غونه تقویه کېږي. موږ شیدې نجونو ته لږ توجه ورکوو، هلکانو ته ډېره توجه ورکوو.
په کم عمر کې واده، خوړو ته نه لاسرسی، بېوزلي، بېسوادي او یو شمېر نور لاملونه دي چې روغتیا پالانې تر ډېره په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو سبب ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړی چې په روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0, 21, 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. په خوست او پکتیا کې یو شمېر زده کوونکو ته نوي چاپ شوي کتابونه د یونیسف لخوا ویشل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي او تخنیکي ملاتړ، خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډېره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوي دي، او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب دی، هیڅ نو بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیږد سره په دې ولایت کې تر ډېره د کتابونو ستونزه حل شوي او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 9,000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله، سیسکال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوی ده. لاول ټولګنه تر شپږم پورې مو کافي اندازه قرطاسي ورکړي.
بل لوري ته خون کې او زده کوونکو د کتابونو چاپ او ویشته خوښ دی، وای په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د زده کړو بهیر ښه شي. د خوست د الفتح لیسې او خون کې نثار الله وای
د دولتي لیسې چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیان روزل کیږي. نه دلته هر شاګرد د کتاب د خستلو توان نه لري. ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي. ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو وویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي.
پوخه به چې کوم ماشومان یا شاګردان به نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب وو.
ترڅنګ به بیل وړي وي چې نشر به کولای شاګردان چې کتابونه په بیا روان سي. نو چې پکتیا پوهنې سره یو ملیون د کتابونو مرسته شوې ده، نو باید زر تر زره دا وویشي.
یاد دي وي په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي.
دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلما پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپله غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډېری د اسلامي دولت ډله داعش، خراسان څنګه، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبانو پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغېز اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د پرون د راپور له مخې چین پینګ د څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو غونډه کې له ګډون وروسته خبري اعلان ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی دی. په پیښور کې میشتي او شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتنې چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د رسنیدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال لاړې ته ویل چې د تګ راتک سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته ستنېدنی شي، خو په تورخم کې بیا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دا د قانون خلاف عمل دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا بایربورګ نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال چینګکینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ یو نوی ډول آزمایلی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن دا خبر خپور کړی دی. جنوبي کوریا هم دا خبر تایید کړی دی، ویلي دی چې دغه توغندۍ په خلکو کې ویره راپارولې وه.
آزادی ملما د آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه ملما هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی. اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سیشدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړیستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د دل خولي اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی مالته سو، ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع ک او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله بیانوغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه کلونه ورسته تقریبا 2001 کې موږ به هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیانوغه د ژوند شروع کړ. په هلمند کې مو مغلومړنۍ هڅې ګرجنګل کې موږ شروع کړې وې، ادبي هڅې وې، له هغه ځایه د یو مجلې چاپول و، بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې، او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنیو ته راغلو. له رسنیو مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاوه، او بیا وروسته سیمه ایزې رسنۍ سوې، ځینې ملي رسنۍ هم سوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پوهنځی شروع کړ، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته، له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلورمه، نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول، او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست، او بیا تللي یاست کوټې ته وګرځې ځنګل، او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و که د ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ولد لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبنو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګر جنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای شو، په دې لهجه کې هم. نو د لهجې تغییر ته بنه همغه داسې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنګل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره همغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لویو دوستانو سره، له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران و، ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع شوې، هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل، له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه، چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و، خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله، غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدله، پروژې راتللې، نړیوالې موسې هم وې کاری کاو، اما د چاپلانوله نړیوالونه یې ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم بیان ورته ورسېدم. 2011 2012 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنۍ حالت هغه ډول پاتې نه سو، د که مخکې چې څه ډول په 2003 اووم نمو کلونو کې، نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیظ رسنۍ او ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه وه مساعده، یعنې دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وروسته، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بعد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې آواز پورته کړو. او بیا چې آواز پورته شو، د خلکو لخوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعا یو لوری و، نو که له لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسیونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې سفار خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه وي، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه د چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نک چې څه ډول باید جواب را کړی وای، کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېننستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوې وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بخې طبیعي ګرځېدلې وه، تقریبا ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوې وې، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشي کېدلو، داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، که هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، مخکې کله یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې پیل کاوه، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته م ادرسونه بیخي ډیر زیات و، له پراخو له هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته، دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووت. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سوله دار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سوی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه و.
تاسو چې په اوله کې د مساکله خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ. له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو دې حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل شي، را به غلل، موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنې په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و یې نه کړ. نو نه پوهېږم حس کې مشکل و، دوی سمتو نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعاً ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پنه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بلکې د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده څروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد دغه هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکیه جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه سوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت و ملی هویت و منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفره نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجه تر لاسه نه کړلې. ادی پټوله کچ د هیواد لوی ارزښتونه لبد مرغه لمن دولاړل چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچا په سیمیزه کچا ډیر لوی مبارزه وشو او تخمونه وکړل سو چې دا بے پائی دی هم ندی او آئندہ کې بم دالا روانه پاتې د مبارزې لار به روانه پاتې د ملی مبارزې د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې چې د تخمونو کرل سوی دی او تبن بزرگونیږي او خپل اوج ته ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته؟
شسره پاشل سوی خو نه دی. خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته ده د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله. خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته که چیرې هغې هوکړې ته سره ورسېدله چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کېږي او جرګه به جوړېږي او یو دایي حکومت به رامنځته کېږي. په هغه صورت کې خو بیا بخامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپې کېدله نو نپې به روانه یي. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو په خپلو خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی موږ دا څلوېښت کلنه تجربه لرو ځینې مې په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینهو ته احترام وشي نارینهو ته احترام وشي مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي ارزښتونو ته احترام وشي نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسې وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي. خو یو ډول عقدۍ حالت تطمیلي دي او عقدۍ حالت له مخې هغه منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 او 2021 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان شته ملي خلک شته په دې وطنې د زړه له تله زړه درد کوي. هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي که نه خدای مه کړه چې حساسیتونه زیات نه شي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له هغو حساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لویې جرګې ته دې رجوع وکړي ټول لوري دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کور احمد سلامت دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Rotiyam sar mein ye khay takh pal yaar pazangana